مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده، همکارم احمد تکل برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
درم مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه تازه او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلای کوو. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړو له زیاتېدو سره په وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان سره په مفصله مرکه کې د اوربند او د سولې د خبرو پر وروستیو پرمختیاو خبرې کوو. لهر سمخ که مو ده خبرونو اوریدو ترابولم. ده هم ده خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی وی افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې موږ ازادۍ ته، موږ امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به د هغوی مالی ملاتړ وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي وو چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبیدی مشرې له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. قبرص د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو په اړه به د پنجشنبه او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نه شوه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د وزارت پرون د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې وویل چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحد کې برید وشو. په خبر پاڼه کې دا حمله یو سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیرونه ارمنستان اعلان کړی و چې آذربایجان یې یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو پر بل د حملو د پیل او د څو لسیزو له پخواني اوربند څخه د سرغړونو تورونه لګوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتني ځنډ وروسته پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوې ډیلی، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي دي چې ښوونځي به ډیر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو هم واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی. او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان ټول اوربند غواړي. ملالۍ بشیر د دې خبرو او څرګندونو جزئیات اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونې پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل یو بل راسی وومنو، یو چوکات تورسیگو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغه شبکو ته او ځینې ملکونو ته اده اجازه ورنه کړي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همدار زویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لښ پیټو زرو تر یو لک او شل زرو طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داسې پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاسته راوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې میخایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخواله دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، هغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثيل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جګړې له ټولو لورو غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ کچې پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 80 نظامیان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. دا په تاسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي د تماس ډلې د خبرو په لسمه ورځ لا هم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرزل عمل پر ټاکلو موافقه نه ده کړې او د دوی بحثونه لا هم روان دي. د طالبانو ویان محمد نعیم له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې خبرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د مرکه فریبا ظاهر کړې ده او لومړی له ښاغلي نعیم نه پوښتلی دي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګونه شوي.
نو تر اوسه پورې کوم ورځ چې استحیا غونډه وشوله د څو ځله د تماس ګفتونو تر مابین ناستې وشولې د طرزل عملونو په اړه باندې او د کاري چوکاټ په اړه باندې د راتلونکو ناستو دپاره تر اوسه پورې په ډېری نقاطو باندې توافق شوی دی. البته یو څه تلاشي نقاط پاتې دي چې هغه کم دي، نو په هغه باندې هم بحثونه جریان لري. تر اوسه پورې البته نهایي توافق نه دی شوی. کله چې نهایي توافق د طرزل عملونو د کاري چوکاټ په اړه باندې وشي، تر هغه وروسته بیا د اجنډا د موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
بلې، خو اصلي خبره همدا ده چې نن د تقریبا لسمه ورځ ده چې د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو پلاتفورم یا طرز عمل پر جوړېدو خبرې کېږي. خلک منتظر دي چې پوسی چې کله به دا خبرې نتیجه ورکړي. بالاخره تاسو فکر کوئ کله به دا نهایي کېږي؟
نو دا خو زموږ هم هیله ده او اراده وکړي چې دا مشروط په خیر سره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو تقریبا لري څلوېښتو کلونو یو ستونزې دي، او بیا خصوصا د ریشلو کړو چې کومې دي. د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ دلته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو، نو دا انشاءالله ټول ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندي ټول ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي، ځکه چې دا نور وخت جنجالونه شوي دي. د دې حل کول دا نو وخت غواړي، نو هیله مو ده چې البته وخت به کېدی شي پوه شي.
بله سید، تاسو هیڅ وخت به شاید ونیسي، اما که یو ټکی راته روښانه کړئ چې خلک هم غواړي پوه شي چې دغه اصلي ستونزه څه ده، اختلافات پر څه دي. سید، چې تاسو ویل چې ستونزه ستا او څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو لپاره څه وخت پکار دی، دقیقا دغه اوس ستونزه پر څه دي، اختلافات پر څه دي؟
نو په مجموع کې د راتلونکو ناستو لپاره چې کوم اصول ټاکل کېږي یا طرزالعملونه ورته وایي، دا ټاکل کېږي. کاري چوکاټ ورته برابر پکې دی، په ډېرو نقاطو باندې توافق شوی دی. کم نقاط پاتې دي، په هغه باندې هم زموږ هیله ده چې هغه مشکل سره حل شي.
بله، په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ګواکې د تماس ډلو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې پر یوې موضوع اختلافات یا ستونزې رامنځته کېږي، نو هغه به د حنفي فقه په رڼا کې هواریږي. تاسې هم شاید دا راپورونه اورېدلي. دا خبره څومره سمه ده؟ تاسې څه وایست په دې اړه؟
نو مطبوعات خو طبعا مختلف خبرونه او نظرونه او خبرونه نشریږي، خپریږي. خو مشخص ډول داسې نه شمېلی چې یو موضوع مشخصه کړم چې اختلاف په دغه ټکي باندې دی یا دغه موضوع ده. البته په مجموع کې دا ویلی شم چې په عام شکل باندې په زیاتره نقاطو باندې توافق شوی دی، او یو څه محدود نقطه پاتې دي، کمې دي. په هغه باندې هم هیله زموږ ده چې دغه مشکل هم حل شي او بحثونه جریان لري.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي، او هم د جګړې دواړه خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. په داسې حال کې چې نن د سولې نړیواله ورځ هم د نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټولې نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زموږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ دوه ورځو کې نه حل کېږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هرڅېدل یې تر څو داسې یو حالت راشي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د ارامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو، د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغېز ونه لري؟ هلته چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي.
په دې اړه که وګورو، موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره چې کومه مذاکره خاطرات لوګ دل باندې یو کله وضعیت وخت وشولو نو په دا ټول جریان کې هم جګړه روانه وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روانونه هات یو تاسو سره ورسېدل چې تا بیا جګړه هم ډیر وسره کم شولې تاسو به سره مان احساسوي چې مخکې تر پروسه کال او تر وړاندې زمونږ عملیات کوم